جمعه د زمري شپږویشتمه د اګست اولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر اوو بجو زموږ خپرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.15 هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه ایستل شوي کسان د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري او ښایي په لسګونو نور کاندیدان هم له لیست څخه وایستل شي. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لومړی خبرونه. په جلال آباد کې د داعش یوه ډله نیول شوې. د هرات یوه هنري ډله چې د انځورونو له لارې خلکو ته د سولې پیغام رسوي کابل ته ورسېده او واشنگتن د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاک. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یوه وکسیزه شبکه نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شوه. خبر پاڼه زیاتوي چې دې ډلې غوښتل د هیواد د خپلواکۍ د نهه نویمې کلیزې پر پلان شویو مراسمو انتحاري حملې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې نیول شوي کسان پرون په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وروښودل شول او په خبر پاڼه کې همدارا زیادونه شوي چې نیول شویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یوه مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نورې ټپیان کړل. کاناډا هم د مهدي موعود پر ښوونځي برید خندلی دی او د برید د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریوست په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د افغانستان او انسانیت د دشمنانو کار دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرژوبله اوښتېده. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته وویل په کیلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان مړه او نه نور ټپیان شوي. په بورکې ولسوالۍ کې پنځه وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې پنځه نور وسلوال طالبان د خپل ماینده چاودنې په پیشه کې وژل شوي دي. ښاغلي سری زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د هنرسالار په نوم د دې ډلې غړیو خپل کار د هرات ښار پر دیوالونو له انځورونو څخه پیل کړی. د دې ډلې د همغږۍ د چارو مسؤول ذبیح الله مدبر وویل دوی په خپلو انځورونو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکوي.
امی صدای مردم هستیم از طریق تصویرای دیواری.
موږ د خلکو आवाज یو چې پر دیوالونو د تصویرونو لالارې د ورځې تصویر کاشو. موږ هغه څه رسمو چې خلک غواړي او نړیوالو ته شیو چې افغانان له جګړې، انتحار او چاودنو څخه ستړي شوي دي او نور نو سول غواړي. د هنر سالار هنری ډلوی د هیواد اول ولایتونو ته سفر وکړي او د جګړې شکیرو خو او ته د سولې پیغام ورسوي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یو ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگتن له وتلو وروسته پر ایران د فشار زیاتولو د چارو اداره وي. ښاغلی پومپیو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې هوک به د ایران پر وړاندې د اقدام د ډلې په نوم د یوه نوي بنسټ مشري کوي او په دې برخه کې د امریکا د حکومت د بیلابیلو ادارو چارې به سنبالوي او څار به پرې کوي. پومپیو زیاته کړه چې نوی بنسټ به له هغو هیوادو سره چې د ایران د ګواښونو په مسله کې له واشنگتن سره ګډ نظر لري د امریکا پالیسي همغږې کړي. په دې خبري غونډه کې ښاغلی هوک وویل د ایران حکومت تل د بې ثباتۍ او تشدد عامل و، خو ده زیاته کړه چې د امریکا نوې تګلاره به د ایران لخوا ټولو پیښو ګواښونو ته ځواب ووایي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړل. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو د ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په 15 کاله بند محکوم شو. د خبر د محکوم دیرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. د خوتلان ښار د محکمې یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې افشا شي ویلي، مرادوف چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې کار کاوه خپلې لیکنې د روسیې پر یوه ټولنیزه رسنۍ خپرولې. هغه د شنبې په ورځ خپل پلرني ټاټوبي کولاب ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدووا هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیند څخه د اوشتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره کیږي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې څارونکو ته یې د دې تطبیقاتو د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست څخه د حذف شویو کاندیدانو په اړه وایي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، حتی په خپله کمیسیون هم نشي کولی او بله هیڅ مرجع هم نشي کولی چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي.
د 15 کسانو نمونه حذف شوي او 15 نور هم د حذف کېدو له خطر سره مخامخ دي. وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د رئیس څرګندونې لرو.
د یار نه څوار لاس کاله داسې ولسمشم درلوده چې په تورو پلاستیکو کې پیسې اخیستې او چاته حساب نه ورکو. ای پل نه باید د دوبای بانه، ای پل نه باید د استنبول بانه، ای پل نه باید د دلویر بانه، ای پل باید پاس باید بار بگرده به افغانستان.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو راتلونکو لوبو خبرو.
لومړی درې شل ورځې ترسره کیږي، له هغې وروسته درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کیږي.
په نړیوالو او سیمه ایزو موضوعاتو کې مو په تاجکستان کې د 15 بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د وژلو د قضیې په ارتباط د یو شمیر تورنو کسانو له نیولو خبرو. نور مطالب هم تر ونیمو بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له فهرست څخه ایستل شوي کسان په انتخاباتو کې د کاندیدېدو هیڅ چانس نه لري. د شکایتونو کمیسیون همداراز وایي هغه کاندیدان چې خبرداری ورکړل شوی دی که خپلې حقوقي قضیې فیصله نه کړي، نو شاید د هغوی نومونه هم د میزان د 28مې د انتخاباتو د کاندیدانو له فهرست څخه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستي فهرست په وړاندې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر احتمالي کاندیدانو اعتراضونه پیل کړي او په ځینو ځایونو کې خو یې لوی لارې هم بندې کړې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ټینګار کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست وروستای دی او نه بدلیږي. د کمیسیون نږدې دوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډونوالو کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او 45 نورو کسانو ته یې خبرداری ورکړ چې که پر دوی لګېدلي تورونه سپین نه کړي نو نومونه به یې حذف شي. د دې پریکړې په وړاندې سمدستي په کابل او ځینو ولایتونو کې اعتراضونه پیل شول چې تر اوسه پورې هم روان دي. خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همایره حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه نه بدلیږي.
د شکایتونو د کمیسیون تصمیم نهایی دی، اتر پخپله کمیسیون هم نشي کولای او بل هیڅ مرجع هم نشي کولای چې د موږ تصمیم ته تغییر ورکړي. زه خلکو ته اطمینان ورکم چې هغه 15 تنه چې اخطار یې خصایلې د شکایتونو د کمیسیونه هغه به هم حذفیږي که چېرته دوی هغه حقونه د خلکو چې دوی ضایع کړي دي، هغه ځمکه د خلکو چې دوی غصب کړي دي، هغه د قتل دعوې چې دوی د خلکو فلیري که د انتخاباتو څو ورځې پورې دوی هغه حل و فصل نه کړي، دوی به هم په همدغه لاره ځي او حذفیږي به.
لورستی فهرست څخه پر حذف شویو کاندیدانو د حقوقي داوو او خپل سر وسلوالو ډلو د لرلو په ګډون بیلابیل تورونه لګول شوی. د حذف شویو کاندیدانو پلویانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو مخې ته د مدني اعتراضونو په نوم غونډې جوړې کړې، خو هلته د انتخاباتو دواړو کمیسیونونو او حکومت ته ګواښونه وکړل. دوی ګواښ کاوه چې که د شکایتونو کمیسیون خپله پریکړه بدله نه کړي نو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د انتخاباتو د کمیسیونونو دروازې او لویې لارې به بندې کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله میرمن حقمل وایي چې د څو محدودو حذف شویو کسانو پلویانو د ټولو هیوادوالو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی او زیاتوي چې دا اعتراضونه د دوی د پریکړې رښتینولي ثابتوي.
دوی خلک تهدیدوي په افغانستان کې د ټاکنو ملي پروسه د چالش او خطر سره مواجه کړی ده. لارې بندوي، ملکی کارمندان خپل دندو ته د تګ نه محروموي. خو دغه ډېر ښه ثبوت دی په هغو تصامیمو چې د شکایتونو کمیسیون نیولی دی.
میرمن حقمل وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د 15 کسانو نومونه د کمیسیون د صلاحیتونو په رڼا کې او د قانون له احکامو سره سم استل شوي دي. میرمن حقمل پر افغان حکومت غږ کوي چې د دې زورواکو مخه ونیسي او مرسته وکړي چې انتخابات پر خپل وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ولسی جرګې انتخابات به هرومرو کېږي، خو د سیاسي چارو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر وړاندې پر تخنیکي ستونزو سربیره سیاسي ستونزې هم خورا زیاتې دي او دا ویره شته چې ترسره نه شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په دې هیواد کې د میلیاردونو ضایع شویو ډالرو د بیرته راګرځولو غوښتونکی دی. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی په کابل کې په خبري غونډه کې پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځم په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یو ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان په خوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
سو ډیر نه سوار لاس کړه داسې ولسمشر درلوده چې په تورو پلاستیکو کې پیسې اخیسته او چا ته حساب نه ورکو. نړیواله ټولنه هم ورته کتله. پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم و همچنان از جامعه جهانی میخواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس باید برگرده به افغانستان.
د په خبره نړیواله ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کوله او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غختل په دې اړه د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم ولرو خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په تیرو څو کلونو کې یوازې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.6 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همداشان شمیرې ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر له 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه یې بیکاره دي. د یادولو وړ ده چې لا هم روښانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوي څومره اندازه پیسې ضایع شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصاد وزیر مصطفی مستور چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي له نامنۍ او بېوزلۍ وروسته فساد د افغانستان درېیمه لویه ستونزه ده. د نوموړي په خبره له فساد سره سیاسي چلند او له دې پدیدې سترګې پټول د دې لامل شوي چې په وړاندې مبارزه ټکنی شي. د ویل نامنۍ او بېوزلۍ وروسته د افغانستان درېیمه ستونزه فساد ده. له بده مرغه په تیره یوه لسیزه کې زموږ دفاع تر قومي کچې پورې ځانګړې ده. نو کله چې موږ په قومي لحاظ لغله دفاع کوو نو د فساد په وړاندې مبارزه له ستونزې سره مخ کیږي او په دې برخه کې زموږ مبارزه نتیجه نه ورکوي. بلخوا په افغانستان کې د جی آی زیټ رئیس هاف من په دې غونډه کې ویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. نو موري زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روخانه دریس تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسي حق غوښتنه او حق ته لاسرسي په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سفیولا سنکزای دغو چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو مطبوعاتو په کابل کې د کانکور د امادګۍ په یو کورس د چهارشنبې ورځې په مرګونی برید او د غزنی د جګړې په اړه مقالې لیکلي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل په لویدیځ کې د کانکور د امادګۍ د کورس ټولې 500 څوکۍ له شاګردانو ډکې وې چې ترمنځ یې یو ځانمرګي بریدګر حمله وکړه. واشنگتن پوسټ موعود کورس ته نږدې د یو نانوای د شاګرد محمد رضا حسین داد په حواله لیکلي چې یو زړه بوګنونکې صحنه وه، جسدونه او وینې وې چې ټول ځای نیولی و. ورسپانه لیکي د بریت په ماخام یو ډل ځوانان چې د غنی حکومت یې ملامتو او غوسول د موعود د کورس تر شا د قربانیانو د درناوي په پار شمې بلې کړې. داعش ډلې د پنځمې پورز د دې بریت مسولیت په غاړه واخیست. د کورنۍ چارو وزارت مرسیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په بریت کې ټول ټال 50 کسان وژل شوي او اویا نور ژوبل دي. واشنگتن پوسټ د همدې مقالې په دویمه برخه کې لیکلي چې د کابل مرګونه بریت پر غزنی ښار د طالبانو تر 15 ورځېنی پراخ بریت یو ورځ وروسته وشو. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د غزنی بریت د لوی اختر لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند هیله سبوتاش کړی. وال سټریټ ژورنال هم په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې د مرګونی تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې لرلیت خړ کړی دی. وال سټریټ لیکي د کابل مرګونی بریت پر غزنی د طالبانو ډلې زی حمله او په بغلان کې د طالبانو په لاس د افغان سرتیرو وژنې د اوربند ټینګښت هیله ماتې کړې. ورسپانه لیکي لری ښکاري چې افغان حکومت او طالبان دواړه لوري د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی. او نیویورک ټایمز ورسپانه لیکلي د طالبانو لخوا د غزنی ښار تر محاصره ورسته اوس افغانان لویری او محرومیت خبرې کوي. په همدې اړه په مقاله کې راغلي چې غزنویان عاجل مرستو ته اړتیا لري. د ورسپانه په لیکنه د غزنی اوسیدونکو د اوبو او خړو له جدي کمښت سره مخ دي او برېښنا هم پرې قطع شوه. نیویورک ټایمز لیکلي سختونه امنیو اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو بهیر لګواخ سره مخ کړي. ورسپانه د طالبانو ورستی اعلان ته هم پام کړی چې ویلي دي لدی ورسته د سر صلیب نړیوالي کمیټې امنیت نه تضمینوي. د سر صلیب نړیوال کمیټه د جنگ په لومړیو کرښو کې مهمه بشري مرستې کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو د راتلونکو لوبو په اړه اوریدلی شي، خو اوس به د سر صلیب یو موضوع راوخلو. سره سریب ته د طالبانو تر خبرداري ورسته دغه کمیټه وای چې غواړي د خبرو اترو لاله رامنځته شوی ستونزه هوار کړي. په افغانستان کې د سره سریب د کمیټې ویاندې ازادي رډو ته وویل چې دوی د یو بې پرې بنسټ په توګه تل هڅه کړي چې له ټولو زندانیانو سره انساني چلند وشي. د پداسیال کړه چې وسلوالو طالبانو د ویلامې خبرولو سره د پولیسرخي زندان د زندانیانو د اعتصاب په ارتباط پر سره سریب سخت انتقاد وکړ. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
ورسته لهغه چې وسلوالو طالبان په پلچرخي زندان کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سره سلی په بتفاوته انتقاد وکړ، د کمیټه وای دوی هڅه کوي چې د خبرو اترو لپاره د موضوع حل کړي. د یادې کمیټې ویاند رویا موسوی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل د سره سلی کمیټه وخت په وخت له زندانیانو څخه لیدنه کوي، خو دوی به پرې بنسټ په توګه دوی کولی شي یوازې د زندانیانو سره بشري چلند وڅېړي او سره مرستې وکړي.
هسه کو چې غیر جانبداري او بطرفي زمون سره هیڅ څه په دې خاطر زمون لاس کټنه په زندان کې هغه د 14 اگست وو چې زمون هم کار په زندان کې لیدنه لیدنه کو کټنه کو چې هدف دا دی چې مونږ خپل مطمئن شو چې زندانیان سره اساس د انساني اساسي
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په پلچرخي کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه د سره صلیب کمیټې پر نه پاملرنې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې راغلي د زندانیانو له بشري حقونو ملاتړ د سره صلیب دنده ده چې هیڅ پاملرنه یې ورته نه ده کړې. طالبانو ویلي له سره صلیب سره یې امنیتي ژمنه لغوه کړې او نور د هغوی د ځان او مال د امنیت ضمانت نه کوي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې پورز ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په دې اړه تر اوسه دوی دریز نه دی بدل شوی. د سره صلیب کمیټه په دې اړه چې له دغې انتقاد وروسته یې مرستې بندې کړي کنه څه نه وایي، خو وایي هڅه کوي چې د خپل ماموریت له مخې خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي. دغه نه دولتي بشر دوستانه کمیټه له تیرو یو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري چې مهمه او عمده دنده یې د جنګ د قربانیانو درملنه او د دوی لپاره لومړنۍ مرستې دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانانو لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو بنسټونو فعالیت مهم ګڼي. د یاد کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل
کله چې د دې نهاد کومکونه بندیږي طبعا هغه کسان چې د زیان په جګړو کې دوی متضرر کیږي دوی بشر دوستانه خدمات ته لاسرسی نه پیدا کوي او باید دې کېږي چې د ملکي تلفاتو کچه لوړ شي، هغه کسان چې خدمات ضرورت لري درملنې ته ضرورت لري متاسفانه دوی نشي کولی چې دا درملنې ته مثلا لاسرسی پیدا کړي.
دی وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته ښیي چې د بشر دوستانه مرستندویه بنسټونو فعالیت خوندي کړي.
د پولیس چرخی په زندان کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د بندیانو احتساب پای ته رسېدلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له آیرلند سره د لوبو د لړۍ لپاره بشپړ تیاری لري. افغان لوبډله د آیرلند له ملي لوبډلې سره ټولې شپږ لوبې په پام کې لري چې لومړی به د را روانې دوشنبې پورس وي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لومړی درې شل ورځې د ترسره کیږي. فایل د دغه سیالیو چې دا په شلم د اګست دویمه لوبه په دویشتم او درېمه په څلورشتم د اګست له هغې وروسته درې ورځې نړیواله لوبه ترسره کیږي چې په دویشتم د اګست له نهه ویشتم او یو دېرشم د اګست به دغه لوبه هم ترسره شي.
د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو ته د چمتووالي په ترڅ کې د انګلند له سیمه ییزو کلبونو سره درې تمریناتي لوبې وکړې چې ټولې یې وګټلې. د کرکټ بورډ ویاند وایي په دې وروستیو کې د تیزو توپ اچونکو یا بالرانو د پیژندنې لپاره یو پروګرام عملي شوی چې نتیجه یې ډېره مثبته وه. فرید هوتک وویل چې کرکټ بورډ دا ځوانان د راتلونکي لپاره روزي او پانګونه پرې کوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. تاجکستان پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د وژونکې حملې په تړاو پنځه کسان نیولي دي. دا بایسکل ځغلوونکي تیره میاشت وژل شوي وو. له بلې خوا د تاجکستان حکومت یو شمېر هغو تاجکانو ته چې په روسیه کې کار کوي د همدې قضیې په تړاو هېواد ته د تحقیقاتو لپاره د ستنېدو امر کړی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د تاجکستان پولیسو پرون وویل پنځه تنه مشکوک کسان یې تېره اونۍ په جنوبي ښار نارک کې نیولي دي. په نارک کې چې پر څلورو بهرنیو بایسکل ځغلوونکو د دوو تورنو برید کوونکو ټاټوبی دی. یوه سیمه ییز چارواکی عبدالرحمن ګلوف ویلي چې نیول شوي کسان فرهاد دولتوف، پلار یې عبدالمومن دولتوف او همداراز بختور صلاح الدینوف، قیام الدین قربانوف او بختیار صالحوف نومیږي. د چارواکي زیاته کړه چې تورن کسان له اصل الدین یوسفوف او د هغه له ورور جعفر سره چې د دې برید پر مهال له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای وژل شوي وو د واټساپ د ټولنیزې شبکې په وسیله په تماس کې وو. ګمان کیږي چې همدې کسانو به په جولای میاشت کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي وي. دا د منځنۍ آسیا په تاریخ کې پر بهرنیو سایلانیانو تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. تاجک چارواکي وایي چې یوسفوف او ورور یې دا پنځه کسان چې اوس چارواکو نیولي دي په خپله تروریستي ډله کې شاملېدو ته هڅولي وو. د نارک ښار مسؤول عبدالرحمن ګلوف وایي دا کسان تورن شوي چې ولې چارواکو ته د یوه پیښیدونکي جرم په اړه خبر نه و ورکړی. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د تاجکستان شلو نورو وګړو ته هم چې په روسیه کې کار کوي ویل شوي چې د تحقیقاتو لپاره هیواد ته ستانه شي. حسین عبدالسمدوف چې د دې مشکوکې تروریستي شبکې مشر ګڼل کیږي هم په مسکو کې کارګر و. د تروریستي ډلې په نارک ښار کې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي تر موټر لاندې کړل، وروسته له خپل موټر څخه راکوز شول او پاتې ژوندي کسان یې په چړو ووهل. په دې پیښه کې څلور تن امریکایان، یو سویسای او یو هالنډی ووژل شول او درې نور بهرنیان ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه او یو ویډیو یې هم خپره کړه چې پنځه کسان پکې داعش ته بیعت کوي. هغه کسان چې په دې ویډیو کې ښکاري له هغه تورنو سره چې تاجک چارواکو د مشکوکو ترورستانو په نوم پیژندلي او وایي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي ورته څیرې لري. د تاجکستان حکومت ټینګار کوي چې د دې پنځه کسیزې شبکې غړي د تاجکستان د اسلامي نهضت د ممنوع ګوند غړي دي او دا برید هم د ډلې کړی. خو د دې ګوند مشرتابه د حکومت ادعا به بنسټه او غیر منطقي بللې او رد کړې ده. د تاجکستان اسلامي نهضت په منځنۍ آسیا کې یوازینی ثبت شوی ګوند وو چې حکومت درې کاله مخکې د هغه پر فعالیت بندیز ولګاوه. د ګوند هغه مهال چې حکومت د یو تروریستي ګوند په توګه د هغه پر فعالیت بندیز لګاوه لسګونه زره غړي درلودل.
لاند خبرونه لرو د ننګرهار ولایت چارواکي وای ملي امنیت په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یو وکسي ز شبکې نیولې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څنګه په یو خبر پانه کې وای چې دا شبکه د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ونیول شو او خبر پانه زیاتوي چې د ډلې غشتل د هیواد د خپلواکۍ د نه نبیه میکلیز پر پلان شوی مراسمو انتحاري حمله وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په کابل کې د زده کړو پر یو مرکز انتحاري حمله جنګي جنایت بللی دی. د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي سیمه کې د کانکور د تیاریو په یوه کورس کې ځانمرګ برید څلور دېرش کسان ووژل او لږ تر لږه شپږ پنځوس نور یې ټپیان کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پنځه ویشت جنګیالیو ته مرژوب لاوښتې ده. یوه هنري ډله چې غواړي د خپلو انځورونو په وسیله خلکو ته د سولې پیغام ورسوي پرون له هرات څخه کابل ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارلو اعلان وکړ. براین هوک چې اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی د دې کار لپاره ګمارل شوی او دنده به یې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنګټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو د چارو اداره وي. په تاجکستان کې یو تن پر ټولنیزو رسنیو ولسمشر ته د سپکاوي او د حکومت نسکورولو ته د خلکو د هڅولو په جرم په پنځه کاله بند محکوم شو. دا خبر د محکوم دیرش کلن عمر مرادوف کورنۍ ورکړی دی. او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د مالدو او هیواد په یوه بیلتون پاله سیمه کې د روسیې د نویو پوځي تمریناتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له سیند څخه د اوښتو په نوم دا پوځي تطبیقات په ترانس نیستیر سیمه کې ترسره